د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ټویټ کې لیکلي دي چې طالبانو سره د سولې مذاکراتو نوی پړاو د جون په 19مه نیټه پیلوي. ښاغلی خلیلزاد وایي، افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو پر اساس زه په دې باور یم چې ټولې خواوې غواړي چې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وسي. دا به اتم ځل وي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یک شنبې په ورځ د هغه نه وروسته چې ایران یو لوړ پوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې په خلیج کې شخړه به امریکایي عسکرو ژوند په خطر کې واچوي، ویلي دي چې هغه د ایران سره جنگ نه کول غواړي. ترامپ د ان بی سي ټلویزیون سره په مرکې کې داسې وویل: زه جنگ کول نه غواړم، او که جنگ پیل شو نو تاسو به داسې تباهي ووینئ چې له مخې مو نه ویل لري، خو زه جنگ نه کول غواړم. خو ایران اټومي وسلې نشي ساتلی. که ایران غواړي چې خبرې وکړي، ښه خبر ده، کنه نو ستاسو اقتصاد به د کلونو لپاره خراب وي. بلې خوا، د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار ایران ته دا تیروتنه چې ویل چې ایران د دې تیروتنه کوي چې د امریکا احتیاط او مسؤلیت د امریکا کمزوري ګڼي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د یک شنبې په ورځ وویل چې دی به سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي او د امریکا او ایران سره د روانې شخړې په اړه به خبرې وکړي. مایک پمپیو وویل چې موږ به په دې خبرې کوو چې څنګه به ستراتیژیکي توګه سره یو ځای سو او څنګه کولی سو چې د ایران پر ضد نړیوال ائتلاف جوړ کړل سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې وروسته له هغه چې د ایران په څو ساحو پوځي حملې لغوه کړې وو چې ورته ویل سي وو چې شایي په دغه حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا یوې بې پیلوټو الوتکې د وشتلو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و، خو وروسته یې بیا دغه امر فسخه کړ. په سوډان کې مظاهرچیانو د ایتوپیا په منځګړیتوب په خپل ملک کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو د پلان سره موافقه کړې ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ایتوپیا په سودان کې خبرو ته د مظاهرچیانو او نظامي مشرانو د کینولو کوښښونه هغه وخت شروع کړل چې امنیتي قواو د مظاهرچیانو ځپل شروع کړل او د سلنه زیات مظاهرچیان یې په ډزو کې ووژل. د مظاهرچیانو مشر احمد رابی ویلي دي چې په نوې موافقې کې ملکي او نظامي مشرانو ته برخه ورکړل شوې ده. هغه وایي په نوې شورا کې اته ملکیان او و نظامي مشران شامل دي او د شورا مشري به هم په نوبت وي. ملکي استازي به ټول د مظاهرچیانو غړي وي او یوازې یو به خپلواک وي. په سودان کې د مسلکي کسانو اتحادیې چې د پخواني جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف مظاهره جوړ کړې وي، ویلي دي چې د نوې موافقې له مخې به انتقالي اداره درې کاله وي.
د سوریه د جنگ د څارې ویډلې ویل دي چې د مخالفینو د کنټرول لاندې په سیمه کې د سوریه حکومت په هوایي حمله کې 15 ملکیان چې دوه ماشومان پکې شامل دي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حکومت د څار ډلې ویل دي چې په دغه هوایي بریدونو کې څو تنه زخمي شوي هم دي چې د ځونو وضعیت سم نه دی. دغه ډلې ویل دي له تیرې چهارشنبې راهیسې د مخالفینو د کنټرول لاندې سیمو کې حکومتي هوایي بریدونو کې تر اوسه 60 تنه وژل شوي دي. دغه راز له تیرې اپریل راهیسې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي. تر اوسه 410 کسان په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. له 2012 کال راهیسې چې کله د بشر الاسد رژیم پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې، د هغو د ځپل لپاره حکومت عملیات پیل کړل چې کورنۍ جنگ پیل شو، او تر اوسه په دغه جنگ کې د 3,00,000 نه زیات کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. په هند کې لږ تر لږه 14 کسان په ټیل ماټیل کې هغه مهال ووژل شول چې خلک د یوې مذهبي غونډې په یو لویو خیمه کې راغونډ شوي وو او د تیز باد له امله دغه خیمه ونړېده. دغه پیښه په راجستان ایالت کې شوي ده چې زرګونو هندوان راغونډ شوي وو او خپل مذهبي مراسم یې ترسره کول. د پولیسو یو افسر کیو سنگ اژانس فرانس پریس ته وویل چې په پیښه کې 60 کسان زخمي شوي هم دي. پولیس ویل دي چې تحقیقات یې پیل کړي دي چې د آیا د دې غونډې تنظیم کوونکو اصول پوره مراعت کړي وو او که نه. په هند کې په مذهبي غونډو کې ټیل ماټیل ډیر عام ده، ځکه چې د پولیسو او تنظیم کوونکو دپاره د زرګونو کسانو نظم ساتل ډیر ګران وي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په حق له په خپل یو تازه راپور کې ویل دي چې د هند حکومت په غیواد کې په مسلمانانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دي. خود نه هند د بادرونو چار وزارت دغه ادا رد کړی ده. دا خبرونه
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه نظرانا یوسف زیم. تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ رپورټونه ته. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو په شمول یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستانی مقامات سره د افغانستان په سولې پروسې انتخاباتو او مشترکه همکاري خبرې کړې. پام وکړئ د رپورټ ته.
په پاکستان کې له افغان پلاوی سره په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بیا اعتماد رامنځته کیدو وړاندیز وکړ. هغه د دغه کانفرنس پر اهمیت ټینګار وکړ.
دغه غوره غونډه نه یوازې د یو پراخ سیاسي او مذهبي لوري نمائندګي کوي، بلکې د عامه افکارو په جوړولو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په لور د لارې په هوارولو کې یو مهم رول لوبوي.
خو په دغه کانفرنس کې د افغان طالبانو استازو ګډون نه کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د امریکا له ملاتړ څخه برخمن حکومت ته د ماتې ورکولو لپاره یې د کلونو جګړه کړې ده. پاکستان وای دا کلونو په تیرېدو سره پر طالبانو اغیزه کمه شوې ده. امریکا پر پاکستان فشار اچوي چې پر طالبانو لخپل نفوذ څخه استفاده وکړي، سو د کابل له حکومت سره مستقیمه خبرې پیل کړي چې د طالبانو په اند د خارجانو لخوا یو تپل شوی غیر مشروع رژیم دی. د دغه کانفرنس په برخوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل و چې د سږ کال په سر کې یې دا جمهوری ریاست په ټاکنو کې دا سیالۍ کولو لپاره د خپل پلان اعلان کړی و. هغه له طالبانو څخه غوښتنه درلوده.
طالبان باید په صریح الفاظو ووایي چې موږ په انتخاباتو باور لرو او د انتخاباتو له لارې قدرت ته د رسېدلو باندې یقین لرو. هغه چې د کودتاګانو له لارې قدرت ته رسېدلي یا د پردیو د مټو په زور قدرت ته رسېدلي، هغه هم باید تعهد وکړي چې مخکې چې څه کړي دي ماتې غواړو جبرانوي.
په دغه غونډه کې دا جمهوری ریاست د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر وویل
د امریکا او طالبانو د پروسې ترڅنګ موږ باید یو متوازی پروسه ولرو. هغه د طالبانو او افغانانو ترمنځ پروسه ده چې د هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي، قربند یو جامع موافقه، بندیان، بندیزونه او لټولنې سره بیرته یو ځای کېدل، دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانان باید هواري کړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. تمه کیږي چې هغه به د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیلان وایي چې د جرګې د ریاست څوکۍ په سر د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د یو موقت رئیس د ټاکلو په سر توافق ته رسیدلې دي. ممتاز بهیر رپورټ راغلی.
د افغانستان ولسی جرګه چې له نږدې دوه میاشتو رئیس د رئیس د ټاکلو لکړکېچ سره مخامخ ده، د یک شنبه په ورځ په غیر رسمي ډول پریکړه کړې چې د دو شنبه په ورځ به د دغه جرګې په غونډه کې د یو موقت رئیس د ټاکلو پر سر بحث وشي. د ولسی جرګې غړي جاوید صافی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره نن د ولسی جرګې وکیلانو په خپل منځ کې د موقت رئیس د ټاکلو پر سر توافق ته رسیدلی او سبا به په دې اړه د ولسی جرګې په غونډه کې بحث وکړي.
تیر دو رئیس زمنګ په تالار کې خاموشي وا او دا چې کومه خبره پکې نه کیده نو بیا په دې ورځې په اخره کې لنمای ورځې وروسته دا خاموشي ماته شوه. نو دا ځینې وکیل صاحبانو دا غوښتنه وکړه چې باید موږ یو موقت مشر ولرو تر څو دغه جلسې تنظیم کړي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې دغه راز وکیلانو د ولسی جرګې د رسمي رئیس د ټاکلو لپاره د بیا انتخاباتو د ترسره کولو پریکړه هم کړې ده. همداشان د ولسی جرګې بلغړی عبدالرؤف انعامی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له حقوقي پلوه د موقت رئیس له ټاکلو پرته بل لاره نشته او زیاته کړه چې د رئیس په نشټوالي کې د غونډو اداره کول او د پریکړو عملي کول له خنډونو سره مخامخ کیږي.
وختي مو به انتخابات مجدد بریم ایجاب ایره میکنه کی مو رئیس داشته باشیم.
هغه ویل کله چې موږ نوې انتخابات تر سره کوو نو په کار د چې موږ رئیس ولرو. که رئیس ونه لرو نو موږ به غونډه سره ډول اداره کړو او هغه فیصله چې د رئیس لخوا اعلانېږي او د 50 جمع یو تشخیصول چې د رئیس دنده ده دا هغه موضوعات دي چې له رئیس پرته نه کیږي. ولسی جرګې په داسې حال کې د موقت رئیس د ټاکلو پر سر توافق کړی چې تیرونی د چهارشنبه په ورځ د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي د پلویانو ترمنځ یو ځل بیا فزیکی شخړه وشوه. د حقوقي چارو اکثره کارپوهان چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د وکیلانو ترمنځ روانې ناندرۍ له نږدې ساري د ولسی جرګې په تالار کې د دې ستونزې حل یو ستونزمن کار ګڼي او وایي چې دا قضیه باید د سترې محکمې او یا له اساسي قانون څخه د سار خپلواک کمیسون لخوا حل شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د یکشنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکو چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه ورستۍ پریکړې ته د یوې کمزوریتیا په توګه ونه ګوري چې ویلې په ایران به حمله ونه کړي. په مکړې دې رپورټ ته
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې بوویل چې هیچا ایران ته په منځني ختیځ کې د ښکار کولو اجازه ورکړې نه ده.
Neither Iran nor any other hostile actor should mistake US.
نه ایران او نه کوم بل لوبغاړی باید د امریکا قضاوت او ثوابدي ته د یوې کمزورتیا په توګه د لیدلو اشتباه ونه کړي. هیچا ایران ته په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی. لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ ویلی دی، زموږ پوځ رغول شوی نه وای چمتو او په نړۍ کې تر ټولو ښه دی.
همداراز د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس د یکشنبه په ورځ د سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل ایران باید فکر ونه کړي چې هوډ نشته. بولټن او پینس دغه اختارونه د ټرمپ تر هغې خبرې وروسته ورکړل چې غواړي د دوشنبه په ورځ په ایران نوی لوی بندیزونه ولګوي. بولټن همداراز موویل چې په منځني ختیځ او نړۍ کې نړیوالې سولې ته ګواښونه په زیاتېدو دي.
ایرانز کنټینیوډ پرسوټ اف نیوکلیر ویپنز Its threats to exceed the limits.
ایران له خوا د اټومي وسلو د جوړولو دوام پر اټلونکو ورځو کې د اټومي وسلو د ناکامې موافقې له حدودو څخه د وټلو غواخونه په عربو، سوریا، لبنان، یمن او افغانستان کې نیابتي ځواکونو ته د اسري ډرونونو، توغندیو او نور پرمختللو وسلو برابرول او د عربو په خلیج کې د اسرائیل او زمونږ د متحدو او په منځني ختیځ کې د امریکا د منسوبینو او ګټو پر خلاف تیری د یو داسې هیواد علائم دي چې سوله نه غواړي.
همداراز د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپلو خبرو کې وویل چې ایرانی ځواکونو د تیلو ټانکرونو تر روسي حملې مخکې د اسرائیل په سیمو او د سعودي عربستان دننه راکټ ویشتلی او د خپلو نیابتي ډلو له لارې د اوبو د لیږد را لیږد لارې له خطر سره مخامخ کړي دي. هغه وویل ایران د تیری یو کمپاین پیل کړی دی خو زیاته کړه چې په یو شي کې بدلون راغلی دی.
In fact, the one thing that has changed for those of us who live in the Middle East is not that Iran
هغه دانه دی چې ایران پر خپل گاونډیانو حمله نه کوي او یا خپل تیری ته دوام نه ورکوي، بلکې د امریکایي بندیزونو لامل ایران د خپل تیری لامل له بسیار اقتصادي فشار سره مخامخ دی. نو زه خوشاله یم چې دغه فشار به دوام وکړي.
بلودیتا د منځنی ختیځ په چارو کې د برېټانیا وزیر انډرو موریسن لا ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره د یکشنبه په ورځ تهران ته رسید.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ایتوپیا د پوز لوی درستیز د وینا کامی پوزي کودتا په ترس کې د خپل ساتون کې په لاس وجل شوې ده. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالي ایسا بلا کوکلی د رپورت خلاصه سید سلیمان شاته ست درولوي.
جنرال سیری مکنون خپل باډی ګارډ یا امنیتی ساتونکي د شنبه په ماخام ناوخته د ایتوپیا د امارا په ایالت کې هغه محل وویشت او ویوژه چې هغه له ایالتي مشرانو سره غونډه کوله. کوشش یې کوي چې کودتا مخه ونیسي. د حبشي صدر اعظم ابي محمد چې دغه هیواد لومړی مسلمان صدر اعظم دی، د دغه پیښې په تعقیب په دولتي تلویزیون باندې وینا وکړله. د ایتوپیا ملت هیڅ یو ظالم مستبد او قاتل حکومت نه مني. ولس دا خبره په اثبات رسولې ده چې د متحدو مبارزو لارې د ظالمانو او جابرانو بستره ټولې دي شي. د ایتوپیا خلک نه غواړي داسې یو حکومت ولري چې د استبداد او ظلم په لورې متمایلي. ښاغلي ابي په خپله وینا کې ویل چې د پوز وژل شوی لوی د رسیز په امهاره کې د یو پوځي بغاوت د خونسا کولو په خاطر لیږل شوی و. فدرالي حکومت د نهو ایالتونو جوړ شوی دی. د ایتوپیا د صدر اعظم د مطبوعاتو سیکرټری میرمن بیلنسیوم خبر اعلان ته پرون د یکشنبه په ورځ ویل چې په دغه پیښه کې د امهارا سیمه ییز جمهور رئیس امباچو میکنن چې د صدر اعظم یو نږدې ملګری او د هغه یو لوړ پوړی مشاور هم وژل شوی دی. د ایتوپیا د دولتي رسنیو د رپورټ له مخې کوداتا د امهارا ایالت د ملي امنیت رئیس جنرال اسمانیو سیګی په لاره اچولې وه چې امنیتي ساتونکي نیول شوی خو د ناکامې کوداتا رهبر لا تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د رویټرز خبري اژانس په امهارا کې د ایتوپیا د پوځ د مخصوصو ځواکونو د قوماندان جنرال تیفیرا معمول قوله رپورټ ورکړ چې د ناکامې کوداتا زیاتره عاملین نیول شوي خو ځینې لا اوس هم ورک دي. هغه د کودتا چیانو د مشر د سرنوشت په اړه څه ونه ویل. قدرت ته له رسېدو وروسته ښاغلي ابي محمد سیاسي قیدیان خوشې کړل او پر سیاسي ګوندونو باندې هغه بندیزونه پای ته ورسول چې د پخوانیو مستبدو رژیمونو لخوا لګېدلي وو. ښاغلي ابي هغه حکومتي ارکان هم حکمې ته راکش کړل چې د خپل قدرت په زمانه کې پر خلکو باندې ظلمونه کړي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په یو نوې رپورت کې راغلي دي چې د اروپا په مرکزی جمهوریت کې د ټول نفوسو نیمایي د خوړو د جدي کمښت نه کړهونه کالي. لیسا شلاین رپورت را لېږلې. زامن مومندي د تلولي
د افریقا په مرکزی جمهوریت کې چې 2013 کال کې کورنۍ جنگ ونښته او انساني تلفات پکې هم داسې دوام لري. دغه هیواد په اصطلاح په داسې موسم کې دی چې د می د میاشتې نه تر اګست میاشتې پورې وي. دا د درموندونو تر منځ وخت دی کله چې خلک د خوړو ذخیرې خلاصې کړي او په خاصه توګه لوږه جدي شي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان رپورټ ورکړی د تقریبا 2 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې په دغه وخت کې د دوی د بل وخت خواړه له کوم ځای راځي. ډبلیو ایف پی نطاق هیروي ور حوصل وایي له بده مرغه کله چې باراني موسم پای ته ورسیږي بیا به هم د لوږې ستونزه همداسې وي. ور حوصل خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
Nearly 1.35 million people, almost 30% of the population analyzed, will be in severe acute food insecurity, including nearly 275,000 people in emergency during the harvest period, meaning between September and October.
تقریبا یو اشاره 15 میلیون خلک به چې تقریبا 10 میلیون ارزیابي شوی دي د خوړو د جدي کمښت سره مخامخ دي. په دوی کې هغه 215,000 تنه شامل دي چې د درموندونو په وخت کې په اضطراري حالات کې دي چې د دې معنا د سپتمبر اکتوبر میاشتې دي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 500,000 کسان ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شوي دي چې د جنگ له تباهۍ نه ځانونه سیب تک دي. څه باندې 700,000 کسان د افریقا په مرکزی جمهوریت کې دننه بیزه شوي دي. د سولې موافقې چې د فبروري په میاشت کې په پایتخت بنګووي کې لاسلیک شوې وه دا هیلې پیدا کړې دي چې په هیواد کې به دغه ستونزه زر حل شي. لیکن امنیتي شرایط بې ثباته دي او د هیواد په یو شمیر سیمو کې حملې روانې دي چې په دغو سیمو باندې هغه وسله والې ډلې کنټرول لري چې دغه موافقه نه ده لاسلیک کړې. دوامدار ناامنی بشری فعالیتونه د خندونو سره مخامخ کوي که ناممکن نه وي مشکل کوي چې هغو ملکیانو ته خواړه او نورې ضروري مرستې ورسول شي چې په تاوتریخوالي کې ګیر پاتې دي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان په دغه هیواد کې هر میاشت تقریبا 600,000 کسانو ته خواړه رسوي. ور حوصل وای ډبلیو ایف پی او انډیوالانې کوشش کوي چې ګڼ شمېر هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې عاجل ضرورت ورته لري. دی وایي دننه په هیواد کې بې ځای شوي کسان او مهاجر ډیر بې وزله دي. دی وای دوی په بشپړ ډول په بین المللي مرستو باندې متکی دي چې خپل د خوړو او مکمل غذا ضرورت ورنه پوره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په سودان کې مظاهره چانو د ایتوپیا په منځګړتوب په خپل ملک د انتقالي حکومت د جوړېدو د پلان سره موافقه کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
ایتوپیا په سودان کې خبرو ته د مظاهره چانو او نظامی مشرانو د کینولو کوشونه هغه وخت شروع کړل چې امنیتي قواو د مظاهره چانو ځپل شروع کړل او د سلنه زیات مظاهره چانې په ډزو کې ووژل. د مظاهرو تنظیم کوونکي وایي چې امنیتي قواو لږ تر لږه 128 کسان وژلي دي. د مظاهره چانو مشر احمد رابی ویلي دي چې په نوې موافقې کې ملکی او نظامی مشرانو ته برخه ورکړل شوې ده. هغه وایي په نوې شورا کې اته ملکیان او و نظامی مشران شامل دي او د شورا مشري به هم په نوبت وي. ملکی استازي به ټول د مظاهره چانو غړي وي او یوازې یو به خپلواک وي. په سودان کې د مسلکي کسانو اتحادیې چې د پخواني جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف مظاهره جوړې کړې وي ویلي دي چې د نوې موافقې له مخې به انتقالي اداره درې کاله وي. مظاهره چانو همدارنګ ویلي دي چې د ایتوپیا د استازي سره په دې غږیږي چې د تحقیقاتو یو خپلواک کمیټه جوړ کړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهره چانو د وژل کېدو په باره کې تحقیقات وکړي. پخوا مظاهره چانو ویلي وو یوازې په هغه صورت کې به د حکومت سره خبرو ته کښېني چې یو نړیوال کمیسیون جوړ شي او د مظاهره چانو د وژل کېدلو قضیه وڅېړي. خو فوزي شورا د تحقیقاتو د نړیوال کمیسیون غوښتنه رد کړې او وایي چې په خپله فوز تحقیقات پیل کړي او سارنوالي هم ورسره په دې برخه کې همکاري کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په عصبي یا په مرګي ناروغیو اخته کسان خپل علاج کولو کې زړه نازړه دي.
درسته نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه خلک له دغه ناروغۍ نه کړاو ګالي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی دغه ناروغي د ژوندانه په هر برخه کې د هر عمر په کسانو باندې تاثیر کوي. په رپورټ کې راغلی دی چې دغه دماغي ناروغۍ د سیژر یا ناڅاپي حملې او ځینې وخت د درک له لاسه د ورکولو سبب کیږي. د ډبلیو ایچ او د دماغي ناروغۍ په څنګه کې د دغه پروګرام منیجر تارون دوا وای هغه کسان چې په دغه ناروغۍ اخته وي د پراخو پیغورونو او طبي سره مخامخ وي چې علت یې د دوی غیر معمول سلوک دی. دوا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
So in many settings people with epilepsy they are embarrassed. They are not allowed, children are not allowed to go to school, adults are not allowed to work, sometimes not even marry, or the right to drive is also not there. So these stigma and human right violations and sometimes also the death that is associated with epilepsy, so premature mortality in epilepsy is 3 times that of general population.
Zikano pa diru lehazo sara pa daghe naroghe akhta kasan ur khata kiegi mashuman ta ijaza na ur kawle kiegi che khunze u ta ulad shi baligha kasan ta de kar kawul ijaza na ur kawle kiegi hatta zini wada ham ne kawi یا د دې حق نه لري چې موټر وچلوي ځکه نو دغه پیغور له بشري حقوقو نه سرغړونی او ځینې وخت مړینه هم د دغه ناروغي پورې تړلې ده. ځکه نو د وخت نه د مخه مړینه په دغه ناروغي کې د عمومي نفوس د مړینې 3 برابر ده. د دغه ناروغي علتونه د زیږیدنې په وخت کې زخمي کېدل، د مغزو د پړسوب یا د دماغي ویروس او دماغي سکتې په شان له ناروغۍ ونه د مغزو میکروبي کېدل دي. دوا وایي په دماغي ناروغۍ د اخته کسانو د وخت نه د مخه مړینه په ټیټ او منځنی عاید هیوادونو کې د شتمنو هیوادونو په نسبت په پوره اندازه زیاته. دا وایي د دغې ناروغۍ سره تړلی پیغور له علاج کول نه د خلکو په منع کولو کې ستر عامل دی. دا وای ارزانه مؤثره درمل او لایق متخصصان په عمومي ډول په نسمونو هیوادونو کې نه پیدا کیږي چې د دغه ناروغي علاج وکړي. دوا بیا وای
فار ایگزامپل اف یو لوک ان لو اینڈ میڈل انکم کنټریز دیر از اونلی ون نیورولوجسٹ پر ملین پاپولیشن. ناو دیٹس ڈیفینیٹلی انسفیشینٹ ٹو پرووائڈ کیئر فار آل پیپل ود ایپیلیپسی. واٹ اٹ مینس از دیٹ وی نیڈ دا نان اسپیشلسٹ دا پرائمری کیئر ڈاکٹرز ٹو ٹیک کیئر فار پیپل ود ایپیلیپسی.
د مثال په ډول کې د ټیټ او منځنی عاید هیوادونو ته نظر واچول شي، د 1 میلیون خلکو په سر د عصبي ناروغۍ یو متفتی. دا په قطعي ډول کافي نه ده چې په عصبي ناروغۍ د ټولو اخته کسانو علاج وشي. د دې معنی دا ده چې موږ غیر متخصصانو ته ضرورت لرو چې د هغو خلکو علاج وکړي چې په عصبي ناروغۍ اخته وي. دا وای د WHO وسایل او په شواهد ولال لارښوونه ښیي چې د دغه ناروغي علاج په ابتدایي کلینیکونو کې په کامیاب توګه کیږي. دا وای لارښود پروګرامونو چې په غانا، موزمبیق، میانمار او ویتنام کې پیل شوی دی هغه واټنې رقم کړی دی چې د دغه ناروغي په علاج کولو کې موجود.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ازری ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د تره هیڅ د ولسوالی ته ټول غزي د لیلاري طالبانو تړلې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ شالېګلې.
د دغه ولسوالی د اوسیدونکو په وینا د تیر څو ورځو راهیسې د ولسوالی ته ټول غزي د لیلاري د وسلوالو طالبانو لوري تړل شوی او پر افغان امنیتي ځواکونو یې کړای تنګه کړی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو محمد باریک آشنا رادیو ته وویل چې سلګونه وسلوال طالبان د ولسوالۍ چارچاپیره راټول شوي او د سقوط لپاره د سترې ډلې سي حملې لپاره چمتووالی نیسي.
څلور لارې دی، ودی لټکوري لار او ودی لکړی لار ده، د سپینجو مات لار ده او د سپاندو کس او دا څلور وړ لارې تړلې دي. په یو صورت باندې څوک نه کوي چې رپتامادو چې پیاده موټر خوڅه کې پیاده څوک نشي تلای شي لار شي. دوی غواړي چې دا خلک تانکی کړي بار کی او دوی عمومي ډلې زملو کی.
ازره د لوګر په ختیځ کې ډیورن کرخه ته څیرمه پراته ده او له پلي عالم څخه اویا کیلومتره واټن لري. له دې کبله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې دغه ولسوالۍ ته پر غزیدلو لارو طالبان واکمن دي، په دغه ولسوالۍ کې میشت افغان امنیتي ځواکونه زیاتره وخت د حوالو لارې اکمالیږي. خو د ازري اوسیدونکو وایي چې په دې ورځو کې د ولسوالۍ ته غزیدلې لارې پر عام خلکو هم تړل شوي. دوی زیاتوي چې لومړنۍ خوراکي توکو او روغتیایي اسانتیاوو ته رسیدګي سخته شوې ده.
نظامی خلک سیو بندو او ملکی سیو تاگ و راتاگ کهو او وستا تو رزی نو رزی شپاگ رزی که گیسی بیخی ملکی او نظامی خو مخکم بندو ملکی بیخی بندسوی دی. چای گوڑا برا گوڑی داشی بندسوی دی، دواگان بندی دی.
او دیمونگ بولس، دیمونگ سپینگیری، دیمونگ ماشمان، دیمونگ سیاسر طول دی ستونزو سر مخ دی. نمو ماته مریض مونږ پرې کې دي چې موږ حالت ډېر شدید شدید مریضان لرو، سیاساري مو دي، اولادي تکلیفونه لري. نو د موږ ته قضا هم ده چې د حکومت د موږ ولسوالۍ ته توجه کوي، په نړیوالو ورته کې یو لار مونږ ته خوشي.
په همدې حال کې د لوګر دی ولایتي شورا منشي عدالت عبدالرحیم زئی هم د حاضر پروسنی وضعیت اندېښنه څرګندوي. هغه وایي چې د ولسوالۍ د محاصرې ماتونه د حکومت جدي ګام اخیستو ته اړتیا لري
او خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خوراکي توکي ته مریضانو ته هم اجازه نه ورکوي. نو له مرکزي حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې ازري ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه زموږ سرحدي وزني سرحدي ولسوالۍ چې دغه ازره ده.
په ورته وخت کې د لوګر ولایتي چارواکو هم ویلي چې ازرته د اکمالاتو د لیږلو لپاره تدابیر نیولي او ژر به دا ولسوالۍ د طالبانو په لاس د سقوط له تهدید نه وژغوري. که څه هم د رواني 14 کلنې جګړې په اوږدو کې د لوګر پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ګڼې تهاجمي حملې کړې، خو امنیتي ځواکونو د خلکو په همکارۍ تر اوسه د طالبانو په لاس له سقوط نه ژغورلې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره، د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي.
هله د چې هېرې نه کړې.
درنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوي. د خدای پامان.